السلام علیکم، ستړی مشه. وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې. زه صفی الله ستانکزی مو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم. پیل په مهمو خبرونو باندې کوو. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د مخدرو موادو لګښت، مصنوعي نشه یي موادو او طبي درملو د ناوړه کارولو پر لور روان دی. د ملګرو ملتونو د مخدر موادو او جرمونو پر ضد مبارزې ادارې خپل تازه رپورټ کې چې نن خپور شوی ویلي که څه هم په افغانستان کې د مخدرو موادو کارول تر ډیره د دودیزو مخدرو موادو تر اغیز لاندې دي، خو د مصنوعي موادو او درملو کارول هم د زیاتېدو په حال کې دي. په څېړنه کې راغلي چې په افغانستان کې د چارسو د کارولو سلنه شپږ څلوېښت او د تاریاکو نوله سلنه ده. په داسې حال کې چې د ټابلیټ کاو میفیتامین یا شیشې لګښت هم 1% ته رسیدلی دی. د طالبانو حکومت د ګډو ګټو د امنیتي تړون له هغې پرېکړې وروسته چې غواړي د تاجکستان سرحدي ځواکونه په پرمختللي وسلو سنبال کړي، ویلي ځواکونه د تاجکستان له ځواکونو سره په ګډه د ناارامیو مخنیوی کوي. د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پرون ویلي د مخدر موادو قاچاقبران کله ناکله هڅه کوي له دې لارې د خپلو کار واخلي، خو د پوینا افغانستان هڅه کوي د تاجکستان له ځواکونو سره په ګډه د دې قاچاقبرانو مخه ونیسي. د روسي رسنیو د راپور له مخې د ګډو ګټو امنیتي تړون تاجکستان ته د وسلو د سپارلو لیست برابروي، خو معلومه نه ده چې څه وخت به یې تاجکستان ته وسپاري. د بلوچستان اعلی وزیر امیر سرفراز بوکټي ادعا کوي چې امنیتي ځواکونو په تیرو نږدې دوو ورځو کې د دې ایالت په بیلابیلو برخو کې د عملیاتو پر مهال 135 مشکوک وسلوال وژلي دي. ښاغلي بوکټي نن په کوټه کې خبرونو ته وویل د تیرو 30 ساعتو په نښتو کې 11 امنیتي سرتیري او 13 ولسي وګړي وژل شوي. د پاکستان پوځ پرون ویلي د بلوچستان په مرکز کوټه، مستونګ، ګوادر او نورو سیمو کې له حملو وروسته په ځوابي عملیاتو کې 92 مشکوک وسلوال وژلي دي. د طالبانو حکومت په بخښنې سره د طالبانو د حکومت د ارشاد حج اوقاف وزیر وایي د حج په سږنیو مراسمو کې د ګډون لپاره افغانستان ته بیا هم د 150,000 کسانو ونډه ورکړل شوې ده. نور محمد ثاقب پرون په کابل کې خبرونه ته وویل په نوي کال کې به حراجي څه باندې 2,600,000 افغانۍ فیس ورکوي. دا فیس د تیر کال پرتله څه باندې 15,500 افغانۍ کم دی. او د ایران د پارلمان مشر نن د هغو هیوادو پوځونه تروریستي ډلې وبللې چې د ایران سپاهي پاسداران یې ترهګر اعلان کړي. محمد باقر قالیباف د پارلمان غونډې ته وویل هغه هیوادونه چې سپاه تروریستي ډله بولي خپل پوځونه یې تروریستي ډلې دي. په ایران کې د خلکو د پراخو اعتراضونو له ځپل کېدو وروسته اروپایي ټولنې د پنجشنبې په ورځ سپاهي پاسداران انقلاب اسلامي ځواکونه د یو تروریستي سازمان په توګه اعلان کړ.
یا د ژوند شتمنی
د ازادي رادیو روغتیا ژوند شتمنی پروگرام درنو اوریدونکو السلام علیکم، ستړي مشه. زه صفی الله ستانکزی مو دغه پروگرام ته خره غلاست وایم. په دغه پروگرام کې به وړاندې د عمومي طب له متخصص ښاغلي ډاکټر سید محمد اکرم ملکزی سره خبري وکړو. په دغه پروگرام کې په دې موضوع غږیږو چې په اوس وخت کې چې د افغانستان په ګڼو سیمو کې واوري وریږي، سخت بارانونه کیږي، د یخ وهلو یا فراست بایت او همدارنګه دا چې د سړې هوا له امله انسانانو ته کومې کومې ناروغۍ او خاصې پیښې یا روبلتیاوی را مخکې کیږي، په دې اړه باندې به خبرې ولرو. دا چې د افغانستان له ګڼو سیمو راپورونه دي چې د واورو له امله برف کوچونه راغلي دي، خلک اکثر په موټرو کې ایسار پاتې دي یا موټر د واورو لاندې شوي دي، او که څه هم چې دولتي چارواکي هڅه کوي دغو خلکو ته مرستې ورورسوي، خو بیا هم د ځینو مرګ ژوبلو رپورټونه له ټول افغانستان راغلي دي. په دغسې شرایطو کې د دې لپاره چې د لا زیاتې مرګ ژوبلې لیا زیاتو تلفاتو د زیانونو مخه ونیول شي، طبي سپارښتنې څه دي، په څه شکل باندې له ناروغانو سره له هغو سره چې ژوبل شوي دي مرستې کیدای شي، او د زیاتو نورو کسانو د ژوبلېدو د مخنیوي لپاره څه څه مهم دي، په دې ټولو مواردو باندې به د ښاغلي ډاکټر صاحب ملکزي سره خبرې وکړو. د دوی د کور ودانو چې دغه پروګرام ته راغلي دي له موږ سره خبرې کوي. تاسو اوریدونکو نه امیله کوو چې تر پایه پورې دغه پروګرام واوري او خپل نظریات او خبرې هم راسره شریکې کړي.
روغتیا د ژوند شتمنی.
زما پوښتنه له ډاکټر صاحب نه ده، د شکرې ناروغي چې ده اکثره د
زړه د انسان په وجود کې که په عوامي ژبه خبرو وکړو نو هغه بادشاه غړی دی.
زه جمعه الدین امزای له فرانسې نه وسلم په 2013 نه را په دې خوا زه دوا خورم، ماته وایي ټول عمر یې خوره، زه نه پوهېږم چې دا ولې.
د انسانانو له ژوند سره په تړلو ناروغیو دا معلوماتي خپرونه هره یک شنبه د ماښام له 2 تر 8 بجو
او تکرار یې د دوشنبه په ورځ د ماپښین له 2 تر 3 بجو له آزادي رادیو واوري.
ډاکټر صاحب ملک زای ډیره مننه چې پروګرام ته راغلې، سلامت اوسئ. په دې باندې خبر یو چې د افغانستان په ګڼو سیمو کې لکتر لګه په 15 ولایتونو کې سخت واوري کیږي، شاوخوا 4-5 ورځې په ځینو ځایونو کې اونۍ کیږي چې واوري شوي دي. اکثر لوی لارې بندې دي، سالنګونه بند دي، په دغو لارو کې ځینې خلک ایسار پاتې دي، موټر لاندې شوي دي واورو، او په ویډیوګانو کې ښکاري چې ځینې خلک یخ وهلي دي، په نږدې روغتیایي مرکزو ته وړل شوي، ځینې مړه شوي یا ټپیان دي. اول کوم دا پښتنه وکړو چې په دغه سی او حالت کې چې واوري درنی دي، سختي واوري کیږي، د خلکو یا د انسانانو د یخ وهلو یا په انګلیسي کې چغه فراست بایټ ورته وایي چې لاسونه شنه اوړي یا لاسو پښې شنه اوړي یا به ډیر زخمي کیږي، دغه امکان څومره دی په دغه سی او حالت کې؟
چې الله دې خو رحم کی هغه چا باندې چې دغه سی حالاتو سره مخامخیږي، ځکه تا اسانه موضوع نه ده. داسې باید ووایو چې انسانان ډېر زر کله چې یو چا باندې واوره راغله وښیده د باندې چې مونږ پښتو کې ورته راشه ورته وایي، ایمال هم ورته وایي، نو په دې اساس باندې دغه واوره چې تا که چا باندې د غره نه ښویدلي، نو دغه واوره سړی به فکر ونه کړي چې دا سپکه ده، بلکې ډېره ترانه به وي، هغه ډېر زر خپل ژوند د لاسه بایلي. یعنی که چېرته واوره ډېره شوه یو چا باندې په سینه باندې راغله، نو دا معنی لري چې خپله یو متر واوره کچا باندې راشي، دغه واوره دومره وزن لري لکه 500 کیلوګرام باندې دومره ډېره. یعنی دغه انسان په 10 دقیقو کې خپل ژوند د لاسه بالکل ورکوي. نو دا ډېره ستونزمنه موضوع ده یو خپله هغه انسان باندې چې دغه واوره پرې راغله. راغلو دې دپاره نو دا خواته د دولتونو کار دی، دلته باید سړی حمله ولري، دلته باید ترانسپورتي ګاډي وسي، دلته باید امبولانسونه وسي، بلدارې لارې باید هواري وسي، موټرونه هغه ګاډي چې انسانان ترانسپورتوي بل چېرته بیایي هغه کې لارې کې به تېره ګړبه په ډول باندې ونه شي، ځکه حتی یوازې ترانسپورت حالت کې انسانان خپل ژوند د لاسه ورکوي. بلدارې چې هغه ځایو کې چې لکه تاسو یاد کړه سالنګونه دي، نور ځایونه دي، هلته باید حتی خواته داسې وي لکه تودوونکې کوټې وي، رستوران غوندې ځایونه چې چای باید وسي، سماوتونه هلته یخي. نو دغسې جیمې موضوعمو کې لازم ده چې دولتو د خوا هلته ځینې خونې باید وسي، که خامخا واوره راغله خلک هلته بند شو، چې خلکو دپاره به ډېر زر لږ څه مرسته ورسولی شي. هلته باید لږ څه چای جوړ شي خلکو ته، لږ څه بلستنې کمپلې باید وسي چې خلق الته را اور وستلې شي او ځنونه تاوده کړې شي. نو دا یو ډېره جنجالي موضوع ده چې هغه ته عام ولس نه نیولې، تر دولتونه پکې باید په ګډه په یو لاس غاړه په غاړه برخه واخلي.
مننه ډاکټر صاحب. مخکې له دې چې نور موضوعاتو ته راشو، دا ووایي چې په بدن کې کوم غړي ډېر زر یخ وهي او بیا به د انسان ژوند په خطر کې اچوي، دغه ټکی هم غواړو یاد کړو چې په افغانستان غوندې او ځای کې، حتی په اروپا په ځینو ملکونو کې دغه د واورو مسله اوس په دې اخرو کې پیچلې شوې ده. د بودیجې د کمښت په خاطر باندې دوی امکانات او وسایل نه لري او لارې نشي پاکولی، اکثر دغسې پیښې شوي دي. په افغانستان کې خو به دا طبیعي وي، منطقي به هم ښکاري چې په ځینو ځایونو کې لارې بندې دي، موټر چپه کیږي، امکانات کم دي. هغه لومړی نی کومکونه څه کېدلای شي چې مثلا که یو موټر چپه کیږي څه باید وشي، عاجل باید کوم کار وشي؟ د موټر کې چې کوم سړی ایسار پاتې دی هغه راوستل شي، یا هغه چې مثلا د سړک غاړې کې ولاړ یو د بل برف کوچ له خطر سره مخې، څه څه کېدلای شي په مغه اولنی عکس العملونه چې یو څوک کولای شي ورته وکړي؟
په دغه حالاتو کې هر انسان مهم دی، هر انسان سره باید مرسته وکړي. واضح ده هغه څوک چې په ګاډي کې تننه پن پاتې دی، د هغه ژوند خو ډېر زر د خطر لاندې دی. هغه څوک چې د ګاډي نه بهر دی، ګرځېدی شي، خبرې کوي شي، واضح ده چې هغه لا په لږ څه په ښه حالت کې دی. نو دغه کس دپاره څنګه چې مخکې یاده کړه، دی به ډېر زر خپله کوي شي یو تو ځي ته لاړ شي. خبره دا ده چې سالنګونو کې تو ځای به چیرته وي چې دا کم وخت لاړ شي ورته. بل دا ده چې هغه ګاډی چې اورېدلی دی، دې ته خو باید حمله پکار دی. په اروپا کې خو هغه اطفائیه دا کار کوي، ورځي هغه ګاډي چې دي هغه د ارو د لارې دروازې ټولې ارکۍ او خلک راوباسي. بل دا ده چې د انسان د بدن تودوخي په داسې حالاتو کې ډېر زر کته کېږي. دا په دې معنا یو نورمال انسان د تودوخي درجه د انسان شپږ دېرش یا اووه دېرش سانتي ګراد درجه ده. نو کله چې سړی په یو واورو کې یا یخ کې هلته پن پاتې شو، نو داسې زر د انسان د تودوخي درجه کته کېږي چې دغه انسان به خپله حاکم د دې نه ده چې فکر وکړي. یعنې دا معنا چې کله چې د انسان بدن یخ شو، یو رقم حماقت سړي ته پیدا کېږي. دا نه یتي نه پوهېږي، ته ورته وایي چې را کته شه، دی نه پوهېږي چې څه شی وکړي. په ځای چې کته شي حتی مالته ناست پاتې کېږي. بل همدغه موقع دا ځینې اورېدونکو ته پخوا هم ما دا لارښوونه کړې وه، که څوک خپلو کورو کې دي، هغه د غرنۍ سیمې چې دي واورې دي، یو ناڅاپه د چا دروازه وټکېږي، یو سړی دې راځي، په ځای دی چې دوی نه هیله وکړي، سلام وکړي، ورته وایي چې د خدای دپاره زه یخ والی ما ته تو ځای راکړې. هغه پرتی وایي، چټیات وایي، بدې ردې وایي، کنځل کوي. دا خبره دا ده چې دا کم وخت یخ والی، کله چې انسان یخ وایي، صحیح ده، حماقت پیدا کېږي، سړی پیدا کېږي او سړی د خپلو مغزو حاکم نه دی. نو دغه هم یو ډېر خطرناک حالت دی. نو دا مې وویل کله چې بیا ګاډو کې یو څوک وي، یو څوک چې نه غواړي کته شي، دا مانا چې هغه خپل مغز له لاسه ورکړي. نو دغه حمله باید هغه ډېر په احتیاط باندې د ګاډي نه راوباسي او ځای په ځای ورته یو تو چای ورکړي، لږ څه خوږ خونې چای ورته ورکړي او ډېر زر کمپلې شاوخوا نه راچاپېرې کړي او بدن یې تود شي.
ډاکټر صاحب، د روغتیا پالانو یا عمومي سپارښتنې چې په دغه حالتونو کې دي، هغه څومره مهمې دي؟ په افغانستان کې مثلا په سالنګونو کې خو تل دغه سی پی کیږي. د ډاکټر په صفات باندې ستاسو توصیه څه دي چې مثلا که احیانا دغه یو حالت سره مخ کیږي چې یخ مو نه وهي، باید څه وکړي؟ مثلا په تصویرونو کې ګورو چې خلک هم دغه سی پی خو ترڅنګ ولاړم دي، یوازې یو کمیس پرتوګ او یو عادي واسکټ په ځان کې دی، یا یو څادر ځان تاو کړی وي کنه. دغه خلکو ته ستاسو توصیه څه ده که احیانا چې مثلا خدای مکه یو بد حالت سره مخ کیږي چې بیا ډیر د دې لامل نشي چې مثلا ژوند مو ژر له لاسه ورکړي، لکه هدا اقل مقاومت وکړي چې تر غو کومک در تر رسیږي، توصیه څه دي په دغه حالاتو کې د یو روغتیا پال په صفت باندې؟
ستانک زه په تاسو وایم چې یا خو هل دا نو سره نشي مقایسه کولای دی. یو د شکرې ناروغۍ سره چې هر څومره چې خوږ شي خوري، خوند تر کې تر تاو تاوونو باندې بیا کلونه وروسته پوهېږي او لومړني ارازو باندې ته نه پوهېږي. بلکې هغه څوک چې په یخ کې ولاړ دی، دی خپل اصل پېږي. یو ساعت چې مالته ولاړ وي، بیا نو توبې به خپله وباسي چې ته پدمې وکړه چې ولاړم. یعنی دې ته هغه خاص سپارښتنه د ډاکټر دخوا جبري نه ده، خپله انسان بیا پرې پوهېږي چې ولاړه خو زه خپله یخ وم. نو زه عمومي ډول باندې وایم که څوک نه وي ته چا باندې تېره شوي، نه یې لومړی ځل چې ته سفر کوي، اول خو وایم چې ای خلکو که مجبور ناست یې، زه پوهېږم چې ځینې اورېدونکي به موږ ته وایي چې ډاکټر صاحب موږ بلا والی یو چې په دغسې حالاتو کې بې د کوم مجبوریت سالنګو د لارې نه ځو یا بلې لارې نه ځو، موږ خو مجبورو که نه. نو هغه کسان چې بیا مجبور دي، هغوی باید ککوی شي، ځان سره باید کمپلې ولري، هغه به داسې ولري چې خلته خپل مخ غوږونه ټول بدن تاو کړی شي، او حتی که څوک شتمن دي ځان سره ترموزونه وړلی شي چې تود چای په کې وي، هغه باید ځان سره واخلي. که څوک حتی داسې وسایل لري چې هغه بیټرۍ په کې چې د انسان لاسونه پخې تودې کړي، نو داسې شیان هم اروپا کې پیدا کېږي چې هغه چالان کې داسې یو ساعت دپاره د انسان بدن تودوي، نو دغه شیان ځان سره واخلي. نو په افغانستان غوندې یو بې وزله هېواد کې دغه شی امکان نه لري، خو که څوک مجبور دی، بل هیڅ لار نشته او باید لاړ شي دي دغه سې واورو کې، نو باید ډېرې کمپنۍ ځان سره واخلي او هغه څه مې چې مخکې تکرار کړه د دغه شیانو مراعات وکړي.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان پدې ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه ووري. سلیریش ساده زموږ په نوې اپلیکیشن باندې.
مننه ډاکټر صاحب. اوس پر شو دی انسان د بدن هغه زیانګالو برخو ته کوم زیونه دی یا غړي د بدن دی چې ژر دغه دی یخ وهلو یا د یخ له دغه سپینه متاثر کیږي نسبت نور بدن ته، چې بل اخر هم دغه دی نور زیاتو لوی مشکلات او لامل ورته کیږي او حتی ژوند ګواښلی شي.
یو هغه دی چې د بدن یو غړی یخ وهلی دی او یو هغه چې دننه بدن یخ وهلی دی. نو دا باید ووایم چې هغه غړي،
زما هدف هم دغه و چې مثلا غوږ، مخ یا لاس، پښه، دغه چې یعنی ښکاري هغه دننه بدن د تودوخې کمېدلو زیاتېدلو، خو هغه به تاسو مخکې اشاره وکړه، یعنی دا څه چې موږ ګورو کوم یو ډېر متاثر آسیب پذیره دی نسبت مثلا ناس ته، نسبت دننه ځان ته، که دا ووایي. مننه.
نو هغه غړي ډېر اغېزمن کېږي چې هغه لوڅ، یعنی کوم شی پرې راغلی نه دی، جامې پرې راغلی نه دي، چې هغه لاسونه دي، مخ دی، پوزه ده، غوږونه دي، دغه برخې دي. بیا که چېرته داسې وي که یو چا حتی داسې د یو څه یې اغوستي وي چاته غوږونه یې تاوي، دا هم کفایت نه کوي. که لاس کښې یې چا په لاس کړي وي، دا هم کفایت نه کوي. علت یې دا دی چې د انسان په مغزو کې یو ډېر لایقه سلطان موجود دی، خپله مغزه دی انسان، هغه امرونه کوي سړي ته. چا ته امر کوي؟ خپله بدن ته امر کوي. بیا وایي چې ای وینه د انسان تودوونکې برخه ده، نو خپله مغزه امر کوي بدن ته چې که چېرته د انسان د یو لاس یو ګوته کنګل واله هغه عملیات ته ضرورت شي، خو انسان کوی شي چې بې د قچې ګوتې، بې د ګوتو، حتی بې د نیمه لاس هم ژوند وکړي. خو بې د مغزو سړی ژوند نه شي کولی، بې د زړه، بې د سږي ژوند نه شي کولی. نو خپله مغزه امر کوي چې زما لاس ته، پخې ته او غوږ ته به وینه نه ځي. نو په سره د دې چې هغه حتی یو کوم څوک لاس کښې په لاس کښې غوږونه یې تاوي، بیا هم وینه ورته نه ورځي، ځکه چې دننه بدن ته وینه په کار ده. نو په دې اساس دغه غړي چې تاسو یاد کړ چې هغه د پښو دي، د پښو ګوتې دي، لاسونو نه دي، د لاسو ګوتې دي، غوږونه دي، پوزه، دغه برخه لومړی زیانمن کېږي.
ډاکټر صاحب ملکزی، زه غواړم وپوښتم چې شخصي تجربه کوایم. مثلا یو وار زما د پښو تل یا لاندې برخه ده یخ ول، یا د باندې ومه سم جراب یا ګرم بوټان زما نه و، تقریبا نیمه ورځ مې پښو درد کوه او دغه یخ نه رانه لرې کېده. نو کله چې د بدن ته یخنی نه نوزي یا یخی ووهي، څومره وخت نیسي چې مثلا بیرته عادي حالت ته راشي، او څه باید وشي دفتن چې مثلا د نیمې ورځې په ځای مثلا په یو ساعت کې سړی ښه شي او بیرته هغه عادي حالت ته راوګرځي؟
تنګزه صاحب، که تاسو باندې په رښتیا دغه شي شی تېر شوی، نو زه به وایم چې ډېره غټه تالې یم.
تقریبا دغه د اروپا په دې سړه هوا کې چې څو دوه هفتې مخکې وه، یعنې دغسې پېښه په ما وشوله، زه خپله هم وارخطا وم، اما بالاخره ځان مې لږ ګرم کړو، خو بیا هم تقریبا نیمه ورځ یې ونیوله چې هغه عادي حالت زه بیرته حس کړم، خصوصا په پښو کې چې یخ و.
نو تا ویل چې غټه تالې وه ستاسې، هغه دا دی چې که چېرته یو څوک مثال ته یو ځنګله کې یا که تاسو فرزن د غرو د ساترې لپاره تللي وي او لاره تاسې نه ورکه شوي، لومړی تا چې ځای مخ تاسې خپله یاده کړه، په واورو کې چې روانه سي لومړی پښې د انسان سړېږي، حتی درد شروع کېږي. نو دغه یو الارم دی، دا یو زنګ دی د خطر، کله چې درد راغی په خو باندې. نو دې دی کې سړی چې کوی شي هر چېرته چې وي، کوم رستوران وي، کله یې کور وي، یو کوټنۍ وي، هلته باید زر لاړ شي، ځکه که چېرته دغه ځای ته لاړ نه شوي او یو تا باندې بیا یو ساعت دوه ساعته نور هم لاړ درته پاتې ده، ته به وګورې چې ښه هغه درد چې راغی یخ دې وشو، یو ناڅاپه په قرار قرار ستا د پښو درد ورک شي، پښې دې تودې شي. دا نو دا معنا ده چې دا ډېره ناوخته ده، ستا پښې تاواني شوي دي. دا په دې معنا کله چې پښې دې تودې شوي، مخکې مې یاد کړه د انسان ماغزه دومره هوښیار دي چې په خو ته وایي چې تا ته اینه نه درلیږم، نو د پښو د رګونو لاره بندوي ماغزه. خو کله چې ساړه ډېر شو ماغزه هم د کارې وځي، هغه بیا بېرته هغه لارې خوشې کېږي، پښې تودېږي. پښې چې تودې شي څه معنا؟ یعنې زړه هم یخي دور سره، هغه وینه ځي پښو ته، هغه برخه چې د وینې توده ده پښو کې سړېږي، بېرته سړه وینه زړه ته راځي، ماغزو ته ورځي، سړی بیا ماغزه خرابېږي. دا په دې معنا کېدای شي سړی ولویږي، په ځمکه ولویږي. بل دا دی، هغه څوک چې د زړه تکلیف لري کېدای شي چې اته وینټریکل فیبریشن ورته پیدا کړي، دا معنی زوی اته ټکان کوي، هغه ولویږي. او که څوک د زړه سکته پخوا چا درلودله، کېدای شي د زړه سکته ورته پیدا شي. او یا دا چې که دا تکلیف نه وي، له تاسو خو نه یو ځوان کس اوسي، نو دا معنی چې پښې ایوي شوي دي. نو د دې ایوي کېدل بیا نو څو اونۍ وروسته معلومېږي چې تاسو بیا وګورئ پښې به بیا نو پښې نه یوازې تڼاکې شوي، بلکې تڼاکې به تکې تورې وي. او حتی کېدای شي چې خبره ډېره سخته شي، سختوالی دا چې د ځینې کسانو حتی امپوټیشن ته خبر رسېدای شي که چېرته ډېر زر سړی یو توزي ته ورنه شي.
د ازادي رادیو درسي ساعت په دې خبرونه کې تاسو ته لوم ټولګي تر 12 پورې د بیولوژي، کیمیا، جغرافیا او تاریخ مضمونونه، او یوونه بل اونۍ د رواني روغتیا او افغان شذو د تاریخ مضمونونه خبريږي.
د دې خبرونې لپاره تاسو کولای شئ خپل لوڼو ته هغه درسونه ورواوروي چې تر شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو د بندېدو له کبله ورڅخه پاتې دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د ښوونځي زده کړې.
مننه ډاکټر صاحب. دی لاسو د پنجو یا د پښو د پنجو یا د پوز یا د سترګو د شا یا د مخ د ځینو نازکو برخو دغه کله کله چې شنې اوړي په ځینو تصویرونو کې موږ ګورو، یا خلک هم چې کتلې دي یخ چې وهلې دي، دغه څنګه پېښېږي؟ آیا د فتن داسې کېږي که نه؟ حداقل یو شپه یو ورځ غواړي چې دغه حالت ته راورسېږي. مثلا اوس خو په سالنګونو کې حداقل حکومت او د فواید عامې او ځینو نور مراقبه تی برخی کار کوي، مګر تصویرونو کې راغلل چې ځینې کسان لواورو راوېستل شول، ممکن هغه ته دغه سي مسائل پېښ شوي وي. دغه بیا کوم حالت دی چې لاس پېښ نه اوري او تاسو د تڼاکو یادونه مکړه؟
څنګه چې زه داسې باید ووایم چې په لومړیو پړاوونو کې، یعنی ما هغه وخت کې یو څوک څو ساعتو لپاره واورو لاندې وو یا په یخ سي کې وو، نو دا ټول انسانان ټول یعنی ټول یخو هلی یو شان ښکاري. زه په زه نه تڼاکې پیدا کیږي، نه ګوتې، نه لاسونه تورېږي، بلکې دا څو ورځې وروسته، یعنی هغه توروالی درې ورځې وروسته کېدای شي چې پیدا شي. او دا چې که چېرته سړی وایي چې بالکل غړی لکه سکرو غونې کېږي، هغه ته هغه ډېر لا پسې هغه اونۍ وروسته بیا هغه تورېدای شي. یعنی زه په زه ټول لا درجه، البته داسې بس وایم چې یخ وهل څلور درجې لري، یعنی ټول یخ وهل لومړۍ درجې غونې ښکاري. یعنی هغه دی چې پوستکی سپین ښکاري ځکه وینه دی نه تښتېدلې ده. او هغه چې دی څوک د مثال په توګه لاس دی، هغه خپل لاس دې خوځولی نه شي په دې حالت کې، او درد کوي. نو هغه که چېرته دومه درجه کې چې دی، بیا هغه ته هغه وخت دی چې خپل لاسونه د انسان په حساب نه یوازې تڼاکې کېږي، تڼاکې حتی تورېږي. دا یې دومه درجه شوه. او درېیمه درجه کې بیخي داسې کېږي چې لکه سکرو غونې بالکل تک تورېږي، هغه نو بالکل د جراحي عملیات وړ دی. او څلورمه درجه داسې شو چې ټول بدن کنګل وهلی دی، هغه نو د مرګ مغز په ځای مرګ درجې ته سړی رسېږي. یعنی کنګل وهل د انسان یا یخ وهل څلور مختلفې درجې لري. نو که تکرار کوم، د اولو ساعتونو کې سړی نه شي پیدا چې څوک د اولې درجې یعنی اسانه دی، او که بیخي درېیمې درجې ته حتی رسېدلی دی، دا په ځای په ځای سړی په پوستکي باندې نه شي پیدلی، بلکې ورځې ورځې وروسته بیا پیدا شي.
ډاکټر صاحب، دغه سیالاتو کې چې موټرو کې خلک یې سار پاتې یا موټر چپ شوي یا د واورو لاندې شوي. مثلا په سالنګو کې یا په نورو سیمو کې اوس راپورونه وو چې په سالنګ کې 4.5 متره واوره شوې او ځینې موټر هم داسې بند پاتې و، خلک هم پکې بند و. دلته خو باتمن د لاسو پښو د ماتېدو، د غاړې، د اوږې، د ملا دو د ماتېدو ډېر زیات خطر وي او همداسې به شوي وي اکثر. که لاسو پښه ماتې په څه شکل باندې باید ورسره برخورد شي، هغه خلک مخکې له دې چې دا نور ټیمونه راورسیږي ژغورونکي، چې یعنې که ملا ماتې چې داسې نه شو چې هغه ډېر زیات نور هم عیبي شي، په څه شکل باندې باید برخورد سره وکړي، څه څه کارونه باید وشي، او دغسې یو حالت کې چې یخ هم وي، یعنې باید دا کارونه ژر هم وکړي، تصمیم باید ژر ونیسي، څه مهمه دي په دغسې یو حالت کې؟
مات هرد دا تکلیفونه چې دي که واوره وي او که نه، تقریبا په عین ډول باندې وشي. هغه دا دی که خطر دی چې یو چا لاس یو د بدن کوم بل غړی مات شوی دی، هغه باید ونه خورول شي. هغې دپاره خاص داسې یو د ترانسپورتي وسیله ده چې سکینده ورته وایي، هغې باندې سړی باید ټینګ شي. یو څوک لکه د کراچۍ غوندې یا دغه غوندې د څه شی ورته وایي، یو د ترانسپورتي کراچۍ غوندې، هغه باید څو کسان یو ځای شي، حتی 5-6 کسان باید یو ځای شي، چې داسې نه شي چې یو کس یا دوه کسه یو لاس نه ونیشي بلې پښې نه ونیشي. نو که چېرته لاسونه ماتې هم هغه بالکل هغه ډوکي او بل نه بېلېږي، که پښه ماته شي هم دا رقم بېلېږي، دا خو ډېر زر انسان وژني. بلکې دا انسان چې کوم هډې مات شوی دی، هغه باید په ځان ونه شي، هغه ته هېڅ ونه خورول شي، دی باید په احتیاط باندې په ډډه واړول شي. لاندې هغه تخته چې ترانسپورتي وسیله ده هغه کېښودل شي، باید ډېر په احتیاط باندې بېرته په دا کس په تختې واړول شي، بیا تخته پورته شي، او داسې نه چې دی لاسو په خونه ونیسي او جګ کړی شي. نو دا به نو که پخوا تکلیف کم و، نو په دې باندې به بېخي هډوکي یو بل نه بېل شي.
روختیا د ژوند شتمنی.
زما پوښتنه له ډاکټر صاحب نه دا ده، شکرې ناروغي چې ده اکثره دی
زړه د انسان په وجود کې، که په عوامي ژبه خبرو وکړو نو هغه بادشاه غړی دی.
زه جمعالدین احمدزی له فرانسېنې وسلیم. په 2013 نه را په دې خوا زه دوا خورم، ماته وایي ټول عمر یې خوره، زه نه پوهېږم چې دا ولې.
د انسانانو له ژوند سره په تړلو ناروغیو دا معلوماتي خپرونه هر یک شنبه د ماښام له 8 تر 9 بجو
او تکرار یې د دوشنبه په ورځ د ماپښین له 2 تر 3 بجو له آزادی رادیو واوري.
په افغانستان کې خصوصا دغه سیاو حالاتو کې اکثر خلک کې یو کار زده یا نه زده، خو د دې لپاره چې وای مرسته وکي، منډي وه یو غواړي چې هغه وکي، هغه به خپل ژوند په خطر کې اچي، یو هغه مریض یا ناروغ هم سم نشي ژغورلای. څه باید وشي په دغه سیاو حالت کې؟ یو هغه څوک چې واقعا یو کاری کړی یو زده وي، هغه باید را مخ کې شي او د نور اجازه ورکړي چې هغه کومک وکي. یعنی دا سیم ممکنه ده که څنګه
باید ووایم چې الله دې دا حالت نه پېښوي؟ ځکه ته مثال په توګه ووایم، یو څوک دی په دغسې حالاتو کې اوبو کې ولوېدلی دی، نو اوبه چې دي سړې دي، اپورې چې کنګل نه دي وهلي اوبه، دا مانا چې دا 0 نه پورته ده دغې درجه. مثال په توګه 5 درجې دي دا اوبه، نو هغه څوک چې په اوبو کې ولوېده، یاره کېدی شي چې په 2 دقیقو کې دغه کس خپل اوښ ته لاسه ورکړي، او که چېرته اوښ ته لاسه ورم نه کړي، که خپل لاسو پښې ووهي، یعنې چې ډېر شي 5 درجو کې اوبو کې 1 ساعت، یعنې 5 دقیقې که ژوندی پاتې شي، دا به یو معجزه د زمانې وي. زیاتره وخت د 2 دقیقو نه په اوبو کې څوک ژوندی نه شي پاتې کېدلی. اوس به ستاسې پوښتنې ته راشم، که یو څوک ځان نه پالونی وکړي چې زه خو لامبو باندې ښه پوهېږم، ټوک کې اوبو ته چې هغه زه ژغورلی شم، 2 دقیقې وروسته د خپل به اوبو لاندې شوی، یعنی کنګل به والی. نو دغه تجربه غواړي، دغه معلومات غواړي. تر بویم چې یو څوک چې اوبو کې ولیدلی، که سمه وسیله شته د ژغورنې وسیله، هغه چې په مثال په توګه اروپا کې داسې دي چې د هلیکوپټر راته راځي، یو پړی لاندې غورځوي، یو کجاوا لاندې غورځوي، چې هغه ته وایي که کوې شي زر په دې کجاوې کې کښېنه چې موږ د هلیکوپټر ته پورته کړو. یا دا چې که څوک داسې وسیله لري چې هغه پړی ورته چاته کړي، هغه ځان ټینګ ونیشي او د نور خلک یې راکاږي، دا یو خبره. خو بې معلوماته یو ناڅاپه ځان نه پالوان جوړول او اوبو ته ور ټوپ کول، کار مانا لے چاہا کسی ولید لے آغا خوب غریب خپل ژوند دلا سور کی منتای به هم عین رقم باندې خپل ژوند دلا سور
مننه ډاکټر صاحب مدا دی اوبو یادونه مکړه یعنی چې څومره وخت کې سړی ژوند لا سور کولای شي یو ساعت مو ویل واغم چې 15 درجه ترغه کاته خو به اتمن خطر زیات وي اوس برا شو برته دې ته چې مثلا جامې کلم دیږي دا څومره خطرناک حالت دی خصوصا هغه چې جوراب مثلا لم دیږي یا کمیس یا پرتوګ لم دیږي په اوبو کې په واورو کې او هغه امکانات نه چته بدل کی یا ځان نشیلو سوالې څه باید شو په دغه سوالات کې چې هغه د خطر فیصدی لګنو کم کی
نو دا مخکیم چې یاد کړ یو کڅوک د چا بدن زون دی نو او سره بعد یو ځای شي یا دا کس په دقیقو کې خپل ژوند لاس ورکړي ځکه چې دا په زړه باندې تاثیر لري د زړه ضربان دومره تیزیږي او چټکیږي او غیر منظم کیږي چې د انسان زړه ودریږي په دې حالت کې نو دې حالت کې زه یوازې طبي توصیه کوم شوم هغه دا چې د هغه کس چې جامع لمدی شوی دی دیر زر باید جامع ویسل شی هغه ته باید وچی جامع ورواغوستل شی او شاوخوانه کمپل را دونه کی او که لون ځان باندې نو دای بهر یو بعد متره شی نو الله دې پرې رحمو کی
ډاکټر صاحب لکه د تفریح برخې ته ورشو ورزش یا تفریح چې په دغه حالاتو کې په اکثرو ځایونو کې مثلا برف جنگی ورته وایي چې د واورو په ډبرو یو بل ولي د واورو په توپونو یا یخ مالک وهي یا سنو بورډینګ کوي یا ځینې نور لوبې چې د سکیو سکیټ خو به کمتر وي په دغه حالاتو کې څومره وخت کولای شي چې که ځانې پوښلی یا وسایلو لري د باندې پاتې شي ځینې کسان به ډېر علاقمند وي چې ډېر وخت تیر کړي اما څومره مهمه ده چې دغه ټایم د لوبي خپل عیار کې او ډیر دی باندې پاتې نشي
ته نګر زه د حالات ته کله چې موږ وړو په کابل کې ته هم باندې تیر شي وی دي کله چې موږ د کور هو ته لو د دې لوبي ما کابل په واورو کې نو یو وخت به راته چې زموږ دا ټول د بدن غړو به درد شروع کړ نو هغه وختو کې ډېر زر به ځان بیرته کور ته ورسو بیا کور ته چې به راغلو لاسونه او پښې به هم زر د بخارۍ مخکې ونیولې په کتل کله چې دا بخاری ته نږدې شو درد به لا پسې زیات شو په دې باندې نو دغه حالت دی چې سړی باید رښتیا کله چې په یخ کې درد در باندې نه ډېر زر باید کور ته ورسیږي نو ستاسو پوښتنې ته بارېږم که چېرته څوک تفریحي ډول باندې چېرته ځي نو دا باید په نظر کې ونیسي چې هلته به نږدې ورته داسې یو ځای اوسي چې سړی په کې هلته خوندي شي یعنې تود ځای باید اوسي یا باید کومه کوټه نه اوسي چې هلته اور امکانات وي چې سړی بلکې ځان په کې تود کی یا دا یو سماوات وي یو رستوران وي د اروپا کې هوټلونه دي دا شاید باید وي او کنی ښه لري یو څوک تلی دی واوره کې نو دا باید دا خطر باید په ځان ومني چې کېدای شي زه بیا هلته ولېږم او بېهوښه شم
ډاکټر صاحب په اروپا یا په نورو هېوادو کې خلک الکول څښي او الکولي مشروبات دغه فکر هم ورسره چې مثلا د بدن تودوخه به ژر دې سره زیاته شي او خصوصا په یخ کې په افغانستان غوندې یو ځای کې به څه وکړي او آیا دغه تصور سم دی که څنګه
داسې وایم چې الکول نه یوازې د اسلام د سپېڅلي دین په خلاف کار دی منه دي بلکې طب کې هم منه دي د ډېرو اړخو په اساس باندې راغلو اوسني پښتنې ته چې ګرم په یخ حالت کې ځینې کسان ادعا کوي چې زر هله لږ الکول وڅکا نو ځان به دې تود شي دا یو بالکل غلط فکر دی د طب دا اړخ هم غلط دی په دې اساس باندې چې الکول که څوک وڅښي هغه الکول چې دی د انسان بدن رګونه خوشی کیږي ارتیږي ارتېدل دا معنا مخکې مې یاده کړه د انسان مغزه امر کوي هغه ځایونو ته د بدن چې مهم نه دي لکه د لاسونو پښو ګوتو دې برخو ته امر کوي چې تا ته وینه نه لیږم ته مهم نه یې ماته خو کله چې الکول وڅکل شي هغه برخې چې مغزو بند کړي دي هغه بیرته خوشي کیږي دا معنا چې وینه ښه جریان کوي پښو ته لاسو ته غوږونو څوکو ته دغه ځای ته ځي ښه وینه سړیږي سړی وینه بیرته راځي د انسان زړه ته او مغزو ته دا معنا لري چې بدن بیا نو یخ شو بدن دې چې یخ شو هغه باید خپله مرګ سره مخامخ کېږي مخکې مې یاده کړه ډېر نور خطرونه ځکه ټول بدن دې ورسره یخېږي تولیږي په ځمکه باندې
همدی خوراکونو کې به پاتې شو د افغانستان شرایطو ته په کتو باندې ک احیانا سړی یخ وي او په دغه سیوالت کې وي ته څه خوراکونه کومک کولی شي چې بدن تودوخه ژر بیرته پورته بوزي او سم شي؟
د هر څه نه مهم اوبه دي، اوبلن شین دي. کله چې د انسان بدن ښه سوړ شو، غړي ساړه شول، نو مخکې مې یاد کړه چې د بدن ځینې غړي تڼاکي کېږي. دا په دې معنا چې د انسان د رګونو نه وینه، یعنی اوبه، داسې وایم ساده ژبه باندې وایم، هغه په ځای دی چې د وینو په رګونو کې پاتې شي، هغه پوستکي ته ځي، حجراتو ته ځي. یعنی په دې معنا چې د انسان هغه د وینې جریان چې دی هغه لږ څه ټینګېږي. وینه چې ده داسې یو ساده ژبه باندې لابس یم چې وینه ټینګېږي د انسان، هغه چې ده کلکېږي، غوټه کېږي وینه. نو دې اساس وایم چې هغه مایع اوبه چې دي په وینه کې دي هغه کمېږي. انسان باید ډېر زر هغه اوبه پوره کړي. یعنې دا مې وویل چې اوس د خوراکو دپاره نه، دغسې وخت کې چې یو څوک یخ وهلی هغې ته ضروري نه ده چې سړی سپوره ډوډۍ ورکړي واخله وخوره، هغه ورته ګټه نه کوي. هغې دپاره تودې اوبه پکار دي، چای پکار ده، لږ خوږ غوندې چای ورته پکار دی چې اول هغه وینه یې چې لږ څه خټه شوې ده هغه بېرته اوبلنه شي، وینه کافي اندازه بېرته اوبه ورته ورسي. او بل دا ده چې داغه بدن په چای باندې او توچی باندې بدن یې بیا لږ څه تودېدلی شي. نو عمومي خوراک ډېر مهم نه دی، دې برخه کې یوازې تودې اوبه توچی مهم دی.
دال او ټال
دا نوې تفریحي خپرونه له ازادي راډیو.
کولای شئ د خپل خوښې سندرې وغواړئ او د خپل سیمو د ولسی سندرو او دود او دستور په اړه خبرې وکړئ.
دا واتس اپ په دې شمیره غږیز پیغامونه راستولای شئ:
00420212240.
ډاکټر صاحب اخیری مسالې ته برا شو، د تاسو وخت مډیر ونیو، مننه کوم. بیا هم د هغو ناروغانو ته چې مثلا په شکر اخته یي، مثلا د زړه ناروغي لري یا قلبي تکلیفونه لري یا د سالنډي یا تنفسي، هغو ته دغه سې د یخ موسم او خصوصا دا چې په ځینو حالاتو کې په پیښو کې بند شي، موټرې بند شي یا سفرونو کې وي، څه توصیې دي؟ څه باید وکړي؟ مخکې له مخکې شرایط څنګه باید وارزي؟
څنګه ځم داسې باید ووایم چې ډېر خطرناک حالت چې دی هغه چا دپاره دی چې ته زړه تکلیف لري. زړه تکلیف نه باید ووایي چې لاتیني اصطلاح وایم چې کورونا ډیسیز، چې جرمنیانو ورته کورونا هیڅ کانکونګ وایي، یعنې ته زړه رګونه که تنګ شوي وي دغه ډېر خطرناک حالت دی. په یخ کې په دې باندې چې کله چې د انسان بدن یخ شي، نو د زړه رګونه یو خاص هم په خوا تنګ وو، نو کله چې یخ شي لا پسې تنګېږي. نو دا چې لا پسې تنګ شو دې کې څو علتونه دي چې انسان ډېر زر خپل ژوند له لاسه ورکوي. په دغه رګونو کې ځینې کسان دي چې هغه موږ په لاتیني ژبه کې پلاک ورته وایي، داسې سړی په ساده ژبه ووایم چې هغه په حساب ورکوټي ور دي، غونډاري پیدا شي په رګونو کې، هغه نښتي دي. کله چې یخ شو رګونه لږ څه شخ شول، تشنج یې وکړو، هغه غوټي چې دي هغه پلک چې دي چوي. دا معنا چې دغه چاودلې کټه چې د وینه راځي نور رګونه بندوي. بل دا ده چې رګونه مخکې مې چې وویل یو خاص هم تنګ دي، یخ پنه لا پسې نور تنګ شو. دا په دې معنا چې زړه ته نور وینه نه ورځي، نو دې ته ډېر زر بیا د زړه سکته پیدا کېږي. ورته یا هغه کسان چې پر ځان د زړه د ضربان تکلیفونه لري، چې د هغوی ریتم خراب دی، د زړه اریتمي لري، نو هغې دپاره کله چې بدن سوړ شو دغه غیر منظم توپ د ضربان دغه اریتمي لا پسې زر زیاتېږي. او هغې ته بیا مخکې مې یاده کړه چې وینټریکل فیبریشن کېږي، یعنې دا معنا چې ضربان حتی 250-300 ته رسېږي. نو ځینې اورېدونکي به پوهېږي خپل لاس په لګوته سره خپل نبض باندې کېږي. د زیاتره نورمالو کسانو د شپېتو او اتیا ترمنځ لږ ډېر ضربان دی. نو ضربان چې حتی 250-300 ته ورسېږي، نو څو دقیقو کې سره خپل ژوند له لاسه ورکوي. نو په دې اساس ډېر خطر چې دی د زړه ناروغانو ته دی، یا حالتو کې دی، دا نو خپل ژوند په خطر کې نه اچوي، غرو واورو کې دی ځان نه بندي.
بله ډیره زیاته مننه کوم ښاغلی ډاکټر صاحب ملکزای چې په دغه پروګرام کې را سره تاسو اشتراک وکړ. کور مودان له مهمو توصیه او سپارښتنو نه ډیره مننه کوم. له تاسو اوریدونکو هم ډیره مننه. کور مودان چې د ازادي راډیو روغتیا ژوند شتمنی پروګرام مو تر دې دمه واورید.
ژوند که روغ یې که درد لري تیریږي، خو متل دی وایي روغ سټه نیمه پاچایي ده.
خپلو ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکي ورکړئ او روغ سټه یې یقیني کړئ.
په تیرو څو ورځو کې د افغانستان په یو شمېر ولایتو کې درنې واورې شوې، سره له دې چې دغې واورې د وچکالۍ په لرو کولو کې هیلې راژوندۍ کړي، خو ستونزې هم لري. د سالنګونو په شمول یو شمېر لارې د ترافیک په مخ تړل شوي دي. لږ تر لږه 60 کسان مړه شوي او تر 100 نور ډېر ټپیان دي. زموږ همکار سلطان محمد سرور په دې رابطه چې څنګه په یخنۍ کې خلک ځانونه وساتي، خصوصا ماشومان او نور، د کابل د طبي پانتون له پخواني استاد ډاکټر احمد الدین مارج سره مرکه کړې او دلته یو برخه تاسو ته خبرو.
السلام علیکم. خپلو هیوادوالو ته سلامونه وړاندېکوم. لکه څنګه چې تاسو وفرمایله، واورې خو برکته او د خدای نعمت د ژوند لپاره ضروري شی ده. خو په دې څنګه واورې کېدلی شي، کېدلی نه سل په سل یخ راولي، او د یخ هوا هم د مرضو سبب کېږي. نو د ما مشورت هیوادوالو ته دا ده چې په دې ګرمه هوا کې دوه مشکلو سره مخامخ کېږي. عمدتاً یو چې څنګه ماشومان ګرم وساتي، دا به یو پوښتنه وي. نو د دې لپاره مرضونه جلوګیري وشي، ځکه چې زیات مرضونه په تېره بیا ویروسونه دي چې هغه په سړو وختو کې په سړه هوا کې هغه تکثر کوي، او معمولا د تنفسي ناروغیو او کله کله هم د دماغي ناروغیو سبب کېږي. نو د دې لپاره چې دغه ناروغیونه جلوګیري وشي، بهتره دا ده چې محیط ګرم شي، یعنی د کوټې محیط ګرم شي. مونږ په کلیو کې توخانې لرو، زما په نظر باندې توخانې ښې دي، بېخي ښه طریقه ده چې هغه باید ګرمې وساتل شي. د حرارت درجه یې حتماً د 300 یا 300 درجو په شاوخوا کې که ترمومیتر موجود وي، که نه وي دومره هغه تور کړي چې سړی خولب کړي ونه کړي، ګرم احساس کړي خولی او خولب کړي ونه کړي، او یا هم یخ احساس ونه کړي. دغه یو بل معیار ده. نو دمو هیوادوال کله کله داسې فکر کوي چې راځه ماشومان دي ډېر کاري ډېر ورواغونده، کله چې کاري ډېر ورواغوندي صحیح ده چې وجود ځان ګرم وي، مګر چون پوز او مخ مغه سره مواجه سړو هوا سره، نو د وخت دا مشکل نه حل کېږي. مشکل هغه وخت حل کېږي چې محیط ګرم وي ورته. نو یو خبره دا ده چې محیط ګرم ورته تستي ورته، او دومره خبره دا ده چې پښتنه دا ده چې په سړو هوا کې په تیرې په واورو کې په موږ په هیواد کې ډېرې لارې بندېږي. کله چې ماشوم له مشکل سره مخامخ شي، ناروغي سره مخامخ شي، کورنۍ باید څه وکړي؟ چیرته ځای کورنۍ شي ډاکټر ته لاړ شي. نو یو خبره باندې باید موږ هیوادوال پوه شي چې په سړو هوا کې زیاتره ناروغي ویروسي ناروغي دي. نو دا معمولا انټي بیوټیکو ته یا د میکروب ضد دواګانو ته ضرورت نه لري، فقط په عادي دوا باندې چې هغه د تبې شکول دي پاراسیتامول ورته وایي، او یا بل د ژبل معادل ایبوپروفین ورته ویل کېږي. دوه د تبې ضد دواګانې دي. د دغه دواګانو په واسطه باندې کولی شي دغه د ماشومانو تبې یا ټوخی کنټرول کړي. ټوخی خو نه کنټرول کېږي، ټوخی خو ضرور نه کنټرول هم شي، خو یعنې که چېرته تبې او ټوخی باندې اخته ماشومان دغه ښه دوا ده. تنها هغه ماشوم ضرورت لري چې باید ډاکټر ته سل په سلو انتقال شي، چې هغه ډېر شدید تنفسي مشکل ولري، تیګاو هي خبرې نشي کولای، مخ شین کیږي، یا هغه خوبلن کیږي ډېر او خوب وړي ډېر نسبت د نصیب هغه بیدارې. دغه ماشومان د ضرورت لري چې ډاکټر ته ویل شي. نه غیر لغنه پرته له دې نه عادي مشکلات د تنفسي مشکلات کې شي په کور کې حل شي.
ژوند که روغ یې که درد لري تیریږي، خو متل دی وایي روغ سټه نیمه پاچایي ده.
خپلو ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکي ورکړئ او روغ سټه یې یقیني کړئ.
ځینې خلک کورونو کې بخاریو کې د سکرو ډبرو څخه کار اخلي، سکاره په کاروي، هغوی ته څه توصیه لري مهرباني؟
ما ډېر جدي نظر نم دغه ده، او ډېر پټینګ وایم هیوادوالو ته چې د ډبرو سکاره باید په کور کې په کوټه کې اصلا استعمال نه کړي، هیڅ باید استعمال نه کړي، سوا سره تیږي استعمال نه کړي، او که چېرته استعمالوي به داسې وخت استعمال کړي چې ټول ویښي، د خوب په وخت کې خو د بېخي نه استعمالوي. زما نظر دا ده که چېرته تاوخانې لري نو تنه هماغه وخت کې د استعمال کړي چې دوی ویښي، د ورځې لخوا د ګرمې کړي چې کوټه د شپې لپاره هم ګرم وساتل شي، او یا که په بخاري کې استفاده ترې کېږي نو کوشش دې وکړي چې پخلی باید ونه کړي، ځکه کوټه کې د هغه ګاز راوځي، سر د ښه پکله کې د بخاري او هغه د نلو شاوخوا چې له دودکش سره وصل ده هغه د ښه په خټو باندې کله کېږي چې داخل کوټې ته هغه رانوځي، دود یا بخار رانوځي. دا دوه شوې باید زموږ هېوادوال ډېره جلوګیري وکړي. یو د ډبرو سکار دی چې ډېر خطرناکه او غیر قابل جبران او نه ارجا کیدونکی، یعنی سل په سلو سره مرګ ته بیا داسې رقم ګاز تولیدوي، او بل دی ګاز د ډبې دی، دا د ګاز ډبونه د سل په سلو د موږ هېوادوال په دغادي شکل باندې دې استفاده نه کوي، کېدای شي د باندې کېښودل سي یو ګاز یو بخاري که شکل لکه پیشرفه یې ښه ده، کنه په غادي ګاز ډبو باندې باید کوټې ګرمې نه کړي سل په سلو باندې.
او ډاکټر صاحب
مطلق مرګ سبب کېږي، دا خبره باید هېوادوال په نظر کې ونیسي. په کم مصرف باندې کله کله به احتیاطي فکر کوي چې دا ولا فرق نه کوي، خطر نه لري، ډېر زخته ډېر خطر لري، په تېره بیا دا خطر که چېرته سړی مړ نه کړي د ماشومانو لپاره د معلولیت سبب کېږي، او هغه میندې چې حمل لري په دې کې باید تن باید لګري وسي.
روغتیا د ژوند شتمني.
زما پوښتنه له ډاکټر صاحب نه ده، شکرې ناروغي چې ده اکثره د
زړه د انسان په وجود کې که په عوامي ژبه خبرو وکړو نو هغه بادشاه غړی دی.
زه جمعه الدین امزای له فرانسې نه وصل یم، په 2013 نه را په دې خوا زه دوا خورم، ماته وایي ټول عمرې خوره، زه نه پوهېږم چې دا ولې.
د انسانانو له ژوند سره په تړلو ناروغیو دا معلوماتي خپرونه هره یک شنبه د ماښام له 8 تر 10 بجو،
او تکرار یې د دوشنبه په ورځ د ماپښین له 2 تر 3 بجو له آزادي رادیو واوري.
ځینې خلک سفر کې له یو ځای نه بل ځای ته د فتن لار بند سي، واوره درنه سي، موټر چلوونکي او مسافر کوم تدابیر باید ونیسي چې لري سخت یخنۍ سره مخامخ نسي؟
خبر باندې اول خدا بهتر ده چې په یخ هوا کې دغه تګ راتګ محدود سي، ځکه چې دغه مثلا په موټر کې یا په بس کې سره کېني د ډېر خلکو موجودیت دې سبب کې چې مرضونه یو بل ته زر انتقال شي. نو که چېرته احیانا داسې څوک چې له ډېر مجبوریت سفر کوي نو له یخ سره مواجه کېږي، نو بهتره دا ده چې مخکې له دې سفر وکړي باید ځان باید ښه وپوښي، حداقل 3 یا 4 جوره کالي باید ولري، 3 جوره خو باید سل په سلو واغوندي په یخ هوا کې، حتی اضافه کالي هم ځان سره ویسي امکان لري دغه یخه کوم هغه سره مواجه شي، موټر خراب شي یا کوم بل مشکل سره، نو په دغه وخت کې د سل په سلو باید اضافي تدابیر ولري. اضافي تدابیر دوه شیته ډېر مهم دي، یو د ټول د ځان د پوښل لپاره، او له ټولو مهم د پښو د پوښل لپاره ډېر مهم شی ضروري شی ده. پښې باید داسې بوټونه یا پخوانی کلاو شوي د موږ داسې وطنو کې اغوستل کېدي یا موزې ربړي، دغه زما په نظر باندې اوس هم ډېر ښه شی دي چې زموږ هېوادوالې په کورو کې ولري. که چېرته په اوږدو سفرو باندې ځي نو دغه موزې باید ولري، او د دې سایز باید اندازه باید یو اندازه لوی وي، ځکه چې دوی کولی شي 3 یا 2 3 جوړې جوراب لږ لاندې واغوستل شي. نو ځان دې باید ښه ګرم وساتي، ځان ګرم ساتل هم دغه دوه نقطو ته ډېر مهم دي، او د خپل ټول وجود ځکه د وجود زه پوښي باید ولري، بسره باید کالي ورواغ ودي، اتنه سي کالي ډېر ډبلې ادا دي مهم ده، یعنی دیو جوړې نه ک ډبل امي ک دوه دني فائدہ نه کوي، نسبت له نسي 3 یا 4 دني نازک نازکي هغه ډېر فائدہ کوي. نو دغه سره کالي دی واغوندي د وجود حرارت ځای نه سي، ځکه چې وجود حرارت ک ځای سي بیا بیرته دا د سب کې سر حرکتونه کوي، نو د سړی مړکی سل بسلو ابل خه مهمه دي پی زه کسره پیډر دي په خو باندې یو پی تا وګور نه وزي لمدي سي او یخ سره مخامخ سي، نو اتمن وینه بیا کومه ورزي اپکي توريږي قد او کار نه سي کولای بیا، نو دا غوډه به خطر متوجي وسي. سردونه مهم ده خو ډیره جات مهم نه ده، او بل مهمه خبره ده چې پوز دې هم باید نازک تسمال باندې پوزیشن باندې دي، یا په لونګي په برخه باندې دي خپل پوزه هم وپوخی یو طبقه یو هغه مهم ده یو 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 طبقه په سره سره د سینه سوق قطه کی اما یو قطه مهم ده یو قطه هغه باندې مثلا دی بخمان په یو قطه باندې یی دی لونګي په یو قطه باندې شمبه په قطه باندې زم پزام وټړي خپل سره دا مهمه خبره
او ډاکټر صاحب په دغه سره وا کې کله ناکله د خلکو ګوتې ولاسونو دوم لري یخ سي چې خوروي نسی دسي به حساب پات سي په هغه حالت
کې هم بلې بلې موږ لپاره مې ویل سي لاس او پی خو لاس کوي سره پیږي په واشي خو پی ډېر مهمه دي نو کوشش دی وکړي د لاس او خو سره ډېر باید کوشش وکړي د سکش باید موجود دي که د سکش موجود نه وي چې هر شی موجود دي خلطي پلاس کې ګرمي خلطي
او یا سکتی قلبی وی که بسرا دا شان مهم دی تا غلا سب که دیر مهم شده دا باید گرم و سطل سی
جواند که روغی که درد لره تیریگی خومتال دای وای روغ سطح نیمه پاچایی ده
خپل ما شمانو تا دا پولیو زد واکسین چات کی ور کری او روغ سطح یقینی کری
there غریب پس لمل کا نازول اور دیو رکھ دے چتو آتا کلاس پورتا چتو آتا کلاس پورتا پلیا سپن دیرا پسڑا شی ولے والے داسی اوشی چی گلاب گلاب زوانان میں پپردے مزدورے ملوشی
تاسی فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio
جہان دیہات رتونا ددت مند پاسینوں
جهان دی حسرتونا دی جهان